د ماسپښین دوی بچی شوې د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی تر خبرونو وروسته مو د لسکونو اسلامي هوادو لوي ائتلاف خبرو چې وای د افغانستان په ګډون په یو شمیر اسلامي هوادو کې پوځي عملیات تنظیم کړي خو په خبرونو کې د سر خبرونو کې هم یو خبر هم ده چې سعودي عربستان نه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د څلور دیش هوادونو یو نوی ائتلاف اعلان کړ او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په ماسکو کې خپل روسي سیال سره د سوریه او د اوکراین پر مسلو خبري پیل کړې دي مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرنی خبرونه په تفصیل وړاندې کړو د افغانستان کورنی خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو
د مهمو خبرونو سرټکی د انتقالي عدالت د همغږي ډلوي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د قضیو سیړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي ځواکونو ته دند ورکړي چې په بیسود ولسوالۍ کې د وی کورنۍ د غړو وژن کې معلوم کړي او د افغانستان د الکترونیکی تذکرې او شمیر کارکونکو له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي پوره خبرونه د انتقالي عدالت همغږي ډلوي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د قضیو سیړونو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي د دغه ډلې وګړي محمد اشرف بختیاري نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې په تیرو سبان د 12 کلونو کې په افغانستان کې اوسلو 12 جنگي جنایتونه ثبت شوي چې سیړلو ته باید نړیواله محکمه اقدام وکړي نموړی وایي چې ارتیا د افغان حکومت دغه محکمه د فعالیت لپاره په افغانستان کې زمينه برابر کړي
تمام نهادهایی که به نحو از آنها در راستای مستند
کوم سازمانونه چې په افغانستان کې د جنگي جرایم او بشري وضعیت په اړه کار کوي دوی مستندونه جوړ کړي نو په هیواد کې د نړیوال جزایی محکمه اساسیتوب مهم ګڼو ځکه چې دوی حضور د دې سبب کیږي چې دغه اسناد او مدارک د دوی په اختیار کې ورکړل شي
افغانستان په 2003 میلادي کال کې د نړیوال جزایی محکمې عضویت ترلاسه کړ چې لمخې دغه محکمه ژمنه ده چې د هیواد محاکمو لخوا بشري قضیو ته د نرسیدګي په صورت کې مداخله وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي ځواکونو ته دند ورکړي چې د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د وی کورنۍ د غړو وژن کې معلوم او د قانون منګلو ته وسپاري په دې اړه یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د ننګرهار او پکتیا پولیسو او د وزارت د جرایمو د برخې مسؤلینو ته دند ورکړه چې موضوع په جدیت سره تعقیب کړي په بیسود ولسوالۍ کې درې تن ناپیژند وسلوالو کسانو وړمشپه د وی کورنۍ اته غړي ووژل په شو کې خزي او موشمن شامل دي او د ننګرهار چروکو ویل چې قاتلین د میلمنو په توګه د غکورته ورغلی وو د بهو پریکدل پونوم هغه امریکایي پوزي بچي 15 کاله له طالبانو سره اسیر بو او روسه خوشی شو له خدمت د فرار او د امریکا پوسټه د خطر پېکولو په تور په پوزي محکمه کې محاکمه بشي کچېر په بهو پریکدل باندې جرم ثابت شي کېدای شي په عمرې بند سزا محکوم شي 29 کلن پریکدل چې دروان کال په پیل کې رسمن تورن شوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې له عمرې قید سره مخامخ دی په 2009 کال کې د افغانستان په جنوب کلیوې پوزی اډې وتلیو چوروسا طالبانو ونیو بریکدال په 2014 کال کې د 15 طالب مشرانو په بدل کې چې بو ګونټانمو کې بنديان وو آزاد شو او د افغانستان د الکترونیکی تذکرو یو شمیر کارکونکو له افغان حکومت څخه غواړي سعودي دغه تذکرو د ویش په وړاندې پراته سیاسي خنډونه لري او د تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي د دغه اداري کارکونکو نن په یو خبري ناسته کې ویل چې د حکومت د نه پاملرنې له امله نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې پرې بندې کړي او د روانې قوس میاشتې په پای کې د دغه ادارې شاوخوا 800 کارکونکو بې دندې شي د الکترونیکی تذکرو یو کارکونکو ولی خان په دې غونډه کې ویل حکومت د دوی د روزلو په برخه کې ډیر لګښتونه کړي او اوس کدن د پریک دی حکومت ته به ستونزمنه وي چې د وسنۍ کارکونکو ځای ډکړي
تقریبا 2000 زیات کارمندان الکترونیکی تذکری روزلی دی په دوی باندې مصرف شوی دی کچېره دغه کارمندان هم د سی به سرنوشت پاتې کیږي یا دوی ته جواب ورکول کیږي نو په خپل دا یو لوی ازایده د دولت لپاره
حسم وکړه چې په دې اړه د حکومت خبرګون راواخلو خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. ټاکل شوی و چې د الکترونیکي تذکرو ویش په روان لمریز کال کې پیل شي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله تر اوسه ځنډیدلې دي. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زموږ همکار رضوان مراد تاسو ته وړاندې کړي.
سعودي عربستان نن د څلور درشو هیوادونو په ګډون د یو ائتلاف جوړېدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري آژانس اسپا نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځایه به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحدي عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونو او نور اسلامي هیوادونو لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همداراز د خلیج او افریقا څو هیوادونو یاد شوي دي. بیان زیاتوي چې یاد شوي سولیز هیوادونه نو نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي چې په نړۍ کې ثبات ټینګ شي. د سعودي د شیال ایران نوم په دې فهرست کې نشته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناسا په یو خبری کانفرنس کې سرګن شو او خبریالانو ته ویل چې دا ائتلاف په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات هم غږی کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. سلمان چې سرګندونې د سعودي پر ټلویزیونی چینل خبرې دی، همدارز ویل چې دا ائتلاف بنې وازی د داعش بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریې او د اوکرين پر مسلو خبرې پیل کړې. جان کیری او سرګی لاوروف د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو او د اوکرين د سولې د پلان د عملي کولو پر موضوع خبرې وکړې. لاوروف سره تر کتنې مخکې جان کیری په مسکو کې خبري اعلانو ته ویل
And so I look forward this morning to our being able to
There is an ensahar strategy palarem chiwot wani gurikhtine pramakhta gularuz fikr kom nade bala de gata porta kdi che zwakman quwatuna che leobal sara ugu tarikh lari gat darista drasido twan lari aw nan zikhila manim che yow gat darista ba urasigu takal shwada che jan kari dawrasi pa ugdo ke drusi lawal smashir vladimir putin sara hamuwini da khabari pa dasi halki ki gi che takal shwada darwan december miash pa atala samane ta pani wiar ke da suriye da جګړې د پاتر سولو پړه د خبرو اترو دریم پړاو پیل شي. له خبريالانو څخه د دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبريالان زندانی شوي دي. خو دا کمیټه وایي په ټوله نړۍ کې بیا د تیرو دوه کلونو په مقایسه د خبريالانو د زندانی کولو لړۍ یو څه کم شوې ده. له خبريالانو څخه د دفاع کمیټه چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په خپل ریپورت کې ویل چې په 2015 کال کې په نړۍ کې 199 خبريالان زندانی شول. د دې ریپورت له مخې دا شمېر تیر کال 221 رسیده. چین تیر کال 9 مصر 3 ایران 19، اریتریا 18 او ترکیه 14 خبريالان بندي کړی دي. آذربایجان چې ولسمشر د خپل سیاسي مخالفانو د ځپلو له امله تر سختو نړیوالو انتقادونو لاندې دی، د خبريالانو پر وړاندې د سخت چلن له نظره د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو په سر کې دی. په آذربایجان کې تیر میلادي کال 8 خبريالان بندي شوي چې له دې جملې څخه د ازادي اروپا د ازادي رادیو د آذری څنګ خبرياله خدیجه اسماعیلوه هم شامل ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د سعودي عربستان دفاع وزیر وویل د اسلامي هیوادو نوی پوځي ائتلاف په داعش او نورې ټولې تروریستي ډلې په نقشه کړي.
لأي منظمة إرهابية تظهر أمامنا سوف نعمل ونتخذ إجراءات لمحاربتها.
وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. بل لور ته په ننګرهار کې قومي مشرانو یوه شورا جوړه کړه څو په ننګرهار کې تروریستان وځپي.
دا د دولت په ملاتړ باندې چې د دولت په څنګ کې موږ او تاسو یو شو او د دولت څخه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړو.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب ترلاسه کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سبشي پیغامونه خبرو او تر دروي بچو د ازادي رادیو لروانی خبرونه یو شمیر نور مطالبه اوریدل شي. د نړۍ څلور دیش هیوادونو د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف جوړ کړ. د دغو اسلامي هیوادو د عملیاتو مرکز به پر ریاض کې وي. په دې اړه د سعودي عربستان دفاع وزیر شاهزاده محمد بن سلیمان نن پر ریاض کې رسنیو ته وویل.
اعتقد اطلعت على بيان اعلان تحالف من مجموعه من الدول الاسلاميه.
فكر كوم چا بيان بمولي دلوي چې د یو شمېر اسلامي هوادو ترمنز د ائتلاف خبر ورکوي چې په دې کې د اسلامي نړۍ اکثریت راغون شوی دي څو ترزم وځپی دا د اسلامي نړۍ د غشتنې لمخي جوړ شوی دی څو دا ناروغي چې پر اسلامي نړۍ ناوړه اغیز تر ټولي نړیوالې ټولنې ډیر دی او د عملیاتو مرکز به پر ریاست کې د تروریزم د ځپلو لپاره پرانستل شي څو لدې ځای په ټول اسلامي نړۍ کې د تروریزم پر ضد هڅو ملاتړ وشي او لدې ځای د هڅې تنظیم شي په دې ائتلاف کې سعودي عربستان اردن عربي متحد امارات پاکستان بحرین بنگلاديش بنین ترکیه توګو تونس جیبوتی سنګال سودان سیرالیون سومالیا گابون غینیا د القمر ټاپوګان قطر کوت دیوار کویت لبنان لیبیا مالدیف مالی ماليزیا مصر المغرب موریتانیا نیجر نایجیریا یمن او اوګاندا شامل دي همدارس فلسطین د دې ائتلاف غړی دی د سعودي عربستان دفاع وزیر په نننۍ خبري خونډه کې هغه هیوادو ته چې له تروریزم ځوریجه اشاره وکړه او ویل
اليوم الذين عدد دول تعاني من الارهاب مثلا في
نن چکم هیوادونه له تروریزم څخه کړی شي مثلا داعش په سوریه او عراق کې تروریزم په سینا کې تروریزم په یمن کې تروریزم په لیبیا کې تروریزم په مالی کې تروریزم په نایجیریا کې تروریزم په پاکستان کې تروریزم په افغانستان کې نو د دې لپاره جدي پیاوړي هڅې پکار دي او د همدې هڅو لپاره دا ائتلاف جوړ شوی دی شاهزاده محمد بن سلمان داعش ته اشاره وکړه او پریاس کې یو خبريال ترې پښتنه وکړه چې د دې ائتلاف هدف یوازې د اسلامي دولت ډله ده د په ځواب کې وویل
لی ای منظمه ارهابيه تظهر امامنا سوف نعمل
د وی هر ترسي ډله چې مخې ته راځي د هغه پر ضد به لاس پکار کی شو د سعودي عربستان دفاع وزیر بیا وویل دا ائتلاف په عراق سوریا لیبیا مصر او افغانستان کې پوځي عملیات هم شغې کړي خو په دې اړه تر اوسه پورې ډیر زیات جزئیات نه دي ورکړل شوی چې په افغانستان کې به څه ډول عملیات کوي او تر اوسه پورې ازادي راډیو هڅه کړې ده چې د افغانستان د حکومت موقف معلوم کړي چې افغانستان په دې برخه کې څه دریس لري آیا له افغانستان سره په دې اړه سلام مشوره شوې ده او کنه ده شوې د ازادي راډیو پروګرامونکو خبرونه کې به مو له دې اړه په دې باب تفصیل درکو خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژي د شکست لپاره څه کول پکار دي تر اوسه د نړۍ جواب دی پښتني تداو چې دغه ډله له پوځي لارې ماته شي خو اساسي څونځه د دې افراطي ډلې د ایدیالوژي ماتول دي هغه مفکوره چې په زرګونو کسانې ورتلې وال کړل د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه له صالح محمد صالح خبر
دانیل کوهلر په لویدیس کې د ګوتو پښمر کسانو څخه دی چې له سوریې څخه له راستنیدونکو او راستنوسیو دایشیانو سره سروکار لري کوهلر هڅه کوي د راستنسیوي سختریزي بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي دی د جرمني تابع دی په ټول اروپا او شمالي امریکا کې د دایش ډلې لغړو او کورونین سره کار کوي او د تازه کسانو د جلب او جذب په برخه کې د جهادي ایدیالوژیو له ځواک سره لنجدي آشنا سوی دی په داسل کې چې دایش ډله په نړۍ کې په یو مشهور سختریزي ډلې بدل شوی دانیل کوهلر او څو تنه همکاران یې د دایش ډلې د فعالیت شاهدان دي چې دغه ډله په نړیواله کچه د تازه کسانو د ګمارنې په برخه کې تر نورو ډلو حتی القاعده شبکې مخکې ده کوهلر وایي ټولې سختریزي ډلې نوي غړي په دې شارونو سره جذبوي چې ګواکې اسلام په خطر کې دی او شریر قوتونه ور باندې حمله کوي او مؤمنان باید د دې شریر قوت په وړاندې وجنګیږي خو دانیل کوهلر وایي د داعش ډلې ټولو سختري زغړو دغه وینا عملی کړې ده
داعش ډله دغه ډول زیاتې ویناوې عملی کوي دوی په جغرافیایي لحاظ پر زیاتو سیمو کنټرول لري او هڅه کوي د داسې یو دولت په توګه ښکاره شي چې عملی کار کوي دوی همداراز کوشش کوي هغو کسانو ته چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري کېدو ته لیوال دي وښيي چې دا دوی دي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې القاعده او نورې اسلامي سخت دریزې ډلې په تیرو وختونو کې د هغو په عملي کولو کې پاتې راغلي
د کوهلر په خبره د هغه پیغام او شعار دی چې دا ډله له ټولنیز او اقتصادي موقف پرته ګڼ کسان جذبوي دا ډله نو یو غړو ته دلیل ورکوي چې عقیده به یې خوندي وي او هم د استوګنې لپاره یو ځای ورکول کیږي خو هغه سختریز وسلول چې په خپلو هیوادونو کې جنګیږي داسې یو مرجع ورپېژندل کیږي چې دوی باید ورڅخه وکړي دانیل کوهلر چې په جرمني کې د افراطیت په باب د یو څېړنیز انسټیټیوټ مشر دی له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې د لاسکونو راستنو سوي غړو سره خبرې کړي او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو بیلابیلې انګیزې پیدا کړې دي په دغو کسانو کې ځینې په ټولنه کې د ناوړه حالاتو له درکه خوابدي یا هم مایوسه وه یا هم په خپلو ټولنو کې د نژادي تبعیض له کبله ځانونه منځوي احساس کړي او له داعش سره ملګري سوي دي ځینې نور بیا له ماجراګانو سره لیوالتیا لري یا یې هم له هغو کسانو سره مرستې ته لیوالتیا ښولې چې له خطر سره مخامخ دي کوهلر وایي د داعش ډلې زیات راستنې سوي جنګیالي رواني ستونزې لري
د داعش ډلې اکثر جنګیالي چې راستانه شوي شوکې لیدلی او له رواني ستونزو سره لاس و ګریوان شوي دي. تاسې خپله فکر وکړئ، که تاسې له داعش ډلې سره ملګري وای یا هم په عراق او سوریا کې وای، هغه څه مو ترلاسه کولای شوی چې تاسو غوښتل، نو ځکه بیرته ستنېدو ته دلیل نه پاتې کېده. داعش دا مهال په دې موقف کې نه دی چې د پلان شویو ماموریتونو لپاره خپل جنګیالي ولیږي. دوی د جنګ په میدان کې جنګیالیو ته اړتیا لري او دا مهال تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې داسې کسان لري.
د کوهلر په خبره داعش ډله د دغه سې کسانو په جلب او جذب کې بریالۍ وه، په ځانګړې توګه چې د هالیوډ فلمونو غوندې افسانوي کیسې یا هم ماهرانه تکتیکونه ورشي. د کوهلر په خبره داعش د هالیوډ د فلمونو یا هم د ویډیو ګیمونو غوندې خپل روایتونه یې رایه کوي. دغه ډله له ځانه یو ویډیو ګیم هم لري. هغو لنډو ویډیویي کلیپونو هم داعش ته د نویو غړو په جلبولو کې مرسته کړې چې په ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو کې خپرې سوي چې د جنگ په میدانونو کې ثبت سوي دي. ځینې کتونکي وایي که داعش ډله ونه کولی سي د نویو جذب سویو غړو غوښتنې پوره کړي، شایي اخر خپل اعتبار وبایلي. د داعش ډلې ویان ابو محمد العدناني په 2013 میلادي کال کې ویلې وه د دې ډلې هدف دا دی چې د اسلام له فاتحانو په الهام یو لوی اسلامي خلافت رامنځته کړي. خو د اتلانتیک خپرونې یو خبریال ګریم ووډ د 2015 میلادي کال په پیل کې لیکلي وه، د هرې میاشتې په تېرېدو سره د داعش ډلې پرمختګ پڅیږي او د نورو سیمو په نیولو کې پاتې راځي. دی وایي داعش ډله نن سبا د منځني ختیځ کوم دولت ته چې خلکو ته د سوکالۍ په راوستلو کې پاتې راغلی وي ورته ده، نه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد فاتح دولت ته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان مشرانو جرګه د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د دغه هیواد په ګټه بولي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د سیشن به پورز یعنی نن وویل چې حکومت باید د دې کار لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي. د چارو کارپوهان هم په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب یو حیاتي مسله بولي او وایي چې حکومت باید د دې کار لپاره هڅې وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د افغانستان مشران جرګه د شانګهای د همکاري په سازمان کې د پیاوړو سیمیزو هیوادونو غړیتوب ته په کتو له ملي وحدت حکومت څخه غواړي څو په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب لپاره هڅې وکړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار چې د سیشن بي ورځې د غونډې مشري کوله په دې اړه داسې وویل: د وی د شانګهای په مهم سیمهي سازمان کې د افغانستان د عضویت د مسلې په اړه باید خوشتنه وسی او د دې لپاره باید هڅې وسی چې افغانستان ومنل سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی په چین کې دی او د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه سرمشریزه کې برخه لري. د اجرایي رئیس د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي له ډوټو ویل شغل عبدالله په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د دې سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل سي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بل سرمشریزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. افغانستان د شانګهای د همکاري د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري د پراخېدو په هدف تاسیس شوی، په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د لسمی په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړو غړو په توګه ومنل، چې پر روان 2016 کال کې به د دې سازمان د بشپړو غړو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای د سازمان د جوړېدو طرحه په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1996 میلادي کال کې رامنځته شو، خو رسمن په 2001 میلادي کال کې جوړ شو. په همدې حال کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو اکبر اوریا وای د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب نه یوازې مهم بلکې ورته حیاتي ارزښت لري.
د شانګهای د همکاري سازمان په اړه د افغانستان د اوسیت ترلاسه کول یو حیاتی مسئله ده. باید افغانستان د خپل منطقی همگرایی پا اساس باید پا دی اکلا دیر تلاش بود که
د زیاتوی چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناټو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري راجلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د کندز سیمه چارواکي وایي چې له دوو ورځو راهیسې د دې ولایت د ښار په اړوندو سیمو کې د ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې په ترڅ کې 38 وسلوال طالبان تر اوسه پورې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. د کندز سرپرست ولی حمدالله دانشي وویل چې دا عملیات د ناټو د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوي او لا هم دوام لري. په دې اړه اجمل آریان له کندز راپور لري.
په کندز ولایت کې 38 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه عملیات د دولتي ګډو ځواکونو لخوا او د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته د دې ولایت د ښار اړوندو سیمو کې پیل شوي دي او په پایله کې 38 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې وبښتنه سلوال طالبان وژل سوی دی او یو ولستنه ټپیان سوی دی.
دری عملیات تعداد دشمن 27 نفر کشته 11 زخمی این فرست کماندان بسیار قوی طالبان در بین حضور داشت ملاسردار.
په دې عملیاتو کې وو وستنه وسلوال طالبان وژل سوی دی او یو ولستنه ټپیان سوی دی. همدارنګ په وژل سوو کسانو کې د طالبانو 15 تنه مشهور قماندانان هم شامل دي. د نوموړي په وینا چې په دې عملیاتو کې د کندز ښار پورې اړوند د کانمو سیمه همدارنګ یو شمیر نور سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د هغه د خبرو پر بنسټ چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه ارادې هموی ټانګونه، دوه ارادې رینجر موټر، یو اراده امبولانس او یو اراده هایلکس موټر له منځه تللی دي. جنگلباغ همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته او دولتي ځواکونو ته کم زیان نه دی رسیدلی. د امنیت قومندان وایي چې لا هم تصفیوي عملیات د کندز ښار اړوند سیمو کې دوام لري. بلې خواته د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته پیل سوی.
عملیاتی کې نیروهای امنیتی در ولایت کندز اجرا کردن، البته با حمایت هوایی قوتهای کار بین المللی،
دغه عملیات چې په کندز کې د دولتي ځواکونو لخوا د طالبانو د ځپلو په هدف پیل سوی دی، په دې عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونه هم مرسته کړې ده او دا عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نوې تصفیه سوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې اوس مهال یوازې د دې ولایت ښار د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دی، خو د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. د نوموړي ولایت دوه تنه اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
او که چیرې دغه اوس زمای ده دولت کې اقدام وکړي، عملیاتو کې او د نارامیګانې تر شا بوزي د جنګونه، او که چیرې کارونه کې امکان لري سی عمل میاش کې ونی شنې سی ټول جوینه سترې خواص بیا غلط کې نور امکان نه لري.
فلحال د کندوز د څلور دروازې له دولت سره دی، نور ګرد طالبان دي او کدام داسې پریر دي نو زمایده ګرد اکمالی جو پسلی تا گوره سی شار بام کندوز و بیرتا لکه پخواغن دی سقوط
کې. دی کندوز ولایت یو زیاد شمیر اوسیدون که وایی چه مرکزی حکومت دی کندوز پاره هیچ جدی اراده نلری، زکه اون میاش شکیگی دی گلتیپی سیما، پینزه میاش شکیگی دی چه هردری ولسوالی دیره برخه، سب باند پینزه میاش شکیگی دی خانابات ولسوالی دی اقتاش سیما، دی قلعزال ولسوالی دی قلعزال سیما، دی دشترچی ولسوالی دیره برخه، همدارنگ دی امام صاحب ولسوالی یو زیاد برخه، دی وسلوال و طالبانو پا کنترول که دی. اجمل آریان، ازاده رادیو، کندوز.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه. افغان غالۍ اوبدونکې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ د دوی ستونزې څنګه حلېدی شي؟ د ښځو غږ له آشنا رادیو نه دېشنبې شپه اته بجې.
آشنا رادیو د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پوری په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پوری په همدې سپو اسدي رادیو په افغانستان کې خبري شي. په ننګرهار کې د مشت قومونو لخوا د یووالي شورا جوړه شوه. په دې شورا کې د قومونو استازو اعلان وکړ چې د خپل ولایت امنیتي ستونزې یوازې ولس حل کولای شي. له ننګرهار څخه خبريال شاه محمود چینواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو لخوا د یووالي شورا وای نور په دې ولایت کې امنیتي ستونزې نشي زغملای، او په همدې خاطر د ولسی جرګې ولایتي شورا او د قومي شوراګانو ځینی استازي د یووالي په ټغر سره ټول شول. دوی ژمنه وکړه چې دغه شورا به په دې سیمه کې د نامنې پر ضد مبارزه کوي. په دې موخه جوړ شوې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو د حرکت یو ورته او بلله او زیات کړه. په ننګرهار کې د نامنې راغلي سیلاب مخه یوازې د قومونو یووالي نیولې شي.
شورا یا دغه اتفاق چې جوړ شوی دا د شخصي غوښتنې د ګټې په خاطر یا د قدرت او د منصب په خاطر نه ده جوړه شوې.
دې معلوم دي که سل دي یا یو سلو شل کسه نمایندګان دي. دا د نن په همدې خبره، دا د شینوارو په خبره چې دا ډېره مهمه ده، ازماز دا دی چې دا د همدانن دلته حاجي صاحب امان خیریم ناست دی، فریدون خان مومند هم ناست دی، د ولایتي شورا وکیلان هم ناست دی. دې نن دغه د شینوارو په خبره باندې د والي صاحب سره خبرې وکړي که چېرته د والي صاحب د صلاحیت نه دا خبره پورته وي، همدغه شورا دې لاړه شي او د کابل حکومت سره دې تماس ونیسي چې دا مسله دغه شي ده خلاص شي.
چې اتفاق وکړی، یووالی وکړی، موږ خوځم خراب شو، یا د خپلې بې اتفاقۍ له وجې نه، یا ناخبره وو، یا بې اتفاقه وو. اوس هم زه دا یو فرصت ګڼم چې موږ او تاسو یو اتفاق شو او یووالی وکړو، او د دغسې داونو چې دا په موږ باندې بېزیاره روان دي او راته پل کېږي، نه مال پرېږدي، نه مهال پرېږدي، او نه پور پرېږدي، او چورکیه د دغه مخنیوی وکړو. دا د دولت په ملاتړ باندې چې موږ او تاسو د دولت د ځان سره د دولت په څنګ کې موږ او تاسو یو شو، او د دولت نه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړه.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو د یووالي شورا منشي معلم ګل محمد لقمانی وای دوی تر اوسه مشر نه دی ټاکلی، او په پام کې لري چې د قومي مشرانو څخه یو کمیسون جوړ شي او په ګډه به د سیمې امنیت لپاره کار کوي. نوموړي وویل دغه شورا به یوازې د سیمې امنیت او پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي، او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د قومونو د یووالي څخه شخصي ګټې پورته کړي.
خلق ورنه ناراضه وي، او د خلکو په ذهن کې دغه هغه بده قواره مجسمه وي. من خو په اول ورځ باندې چې سره ناست یو د دې شورا بنیاد میکودل، په هماغه ورځ هم ټولو ته ویلي چې وروره د شخصي مفاداتو، د حزبي تنظیمي، د خارجي نوکرۍ، د پیسو د پیدا کولو په خاطر کوي، موږ نه در سره نه یو. تاسې موږ سره موږ په بطن کې نه ځایږي. یې موږ کړنې به د خدای تعالی د قانون او د محمدي غورا شریعت پرانې کړي. د افغانی دود دستور د پښتنو چې پښتون په ګیره لاس کش کی، هغه بیا مرتد کیږي نه، هغه بیا د خپل لارې نه ناوړي. او هر څوک چې د موږ سره په دې شورا کې په دغه قسم ناخوالو باندې او عملونو باندې چې هغه د ولس د فاصلې سبب ګرځي او د ولس بې باوري نوره هم اضافه کوي، داسې خلک موږ پیدا کړو. یې موږ د خپل سپنه مباسو هغه سره قومي روابط په خپل قوم کې، په خپل ولس کې بم د رابطه قطه کوو.
په دې ورستي میاشتو کې چې د ننګرهار په شینوارو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب شو، او د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېدې، لامل یې په زرګونو کورنۍ راکړه شوې. د دې ستونزو د حل په موخه څمو د وړاندې د شینوارو قوم یو پریکړه هم اعلان کړه چې لمخې به یې د سیمې خلک خپل منځي اختلافات شاته پرېږدي، له وسلوالو ډلو سره به اړیکې پرې کوي، او په خپل سیمه کې به بهرني وګړو ته ځای نه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د کونړ لا سدابات پر استولې سیمې کې لیکلي دي، د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جوړېدل د نړۍ د ثبات لپاره مثبت ګام دی. په دې هیله چې دا پریکړه تشریفاتي ګام په تشریفاتي ګام بدل نه شي او عملی نتیجې لپاره په ګډه کار وشي. عبدالله خوګیانې له کندهار بیا لیکي، سعودي عربستان چې د څلور دیش هیوادو د تروریزم ست ائتلاف جوړ کړی دی، په دې کې پاکستان او قطر دواړه شامل دي، او دواړه په خپل د تروریزم ملاتړ کوي. لطف الله لزابل لیکي، ولسمشر اشرف غنی مخاطبوي، او بیا وړاندې لیکي پاکستان د سولې په برخه کې رښتینی رول نه لوبوي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي، د هلمند د مرکزي لیسې زکور کې په لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کې لابراتوارونه نشته او دا ستونزه باید هواره شي. عبدالحد افغان له هلمند لیکلي مرکزي حکومت باید هلمند ته توجه زیاته کړي ځکه چې امنیتي وضع خرابه ده. د په ورته وخت کې ازادي راډیو یادوي چې د هلمند راپورونه یې هیر کړي دي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصیت شوی پیغامونه خبرو. د سپورت لنډۍ دا خبر لرو چې نن د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړي له زیمبابوې سره لوبه کوي او دغه د 500 ورونو په لوبه کې افغانستان نه لوبغاړي سوځېدلې دي. 2 منډې جوړې کړې دي. 2:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رسوان مراد څخه.
د انتقالی عدالت د همغږۍ ډلوایي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د قضیو څېړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي. د بو بریکډال په نوم هغه امریکایي پوځي بچی 15 کاله له طالبانو سره اسیرو او وروسته خوشی شو. له خدمت د فرار او د امریکا پوسټ د خطر پیښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو یو شمیر کارکونکي له افغان حکومت څخه د ویش پر وړاندې پراته سیاسي خنډونه لري کول غواړي او غواړي څو د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. سعودي عربستان نن د 4 هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړ چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریه او د اوکراین پر مسلو خبرې پیل کړي. او له خبریالانو څخه د دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبریالان زندانی شوي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. ابراهیم صافه وړاندې کوي.
له ازادي راډیو نه مو د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت نن د اصلاح شویو تخمونو تصدیو او د دغه وزارت د تحقیقاتو ریاست ته 290 ډول ډول ماشینونه ورکړل. د دغه وزارت وایند لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماشینونه د نړیوال بانک په مرسته اخیستل شوی دي.
وسایل مختلفه
دی وی پادې کې ډول ډول ماشینونه د بیلګې په توګه ترکتور، کمباین، د قلبې د دوا د شیندلو، تریشل، د اصلاح شویو تخمونو او یو شمیر نور ماشینونه شامل دي. د ښاغلی راشد په خبره دغه ماشینونه به د هرات، بلخ، کندوز، بامیان، بدخشان، تخار، کندهار، بغلان او هلمند ولایتونو د کرنې او مالداری ریاستونو ته انتقال شي. په فراه ولایت کې د قطر لخوا د خرما شاوخوا 3500 نیالګي کېنول شوي دي. د فراه د کرنې او مالداری وزارت د ریاست رئیس انجینیر عبدالمنان متین نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خرما دغه نیالګي د خرمالک په نوم یو دخته کې کېنول شوي چې سلور کال وروسته به حاصلات ورکړي. د ښاغلي متین په خبره اټکل کېږي چې د خرما دغه ونې به د کال شاوخوا 60 خرما وکړي. د خرما د نیالګیو کېنول په افغانستان کې یو نوې هڅه ده او دا محل د افغانستان د خرما او بازارونه د سعودي عربستان او ایران پر خرما او متکی دي. کاغلی متین وایي چې د فراه ولایت هوا تر ډیره د خرما او حاصلاتو ته برابره ده. د غور د کرنې او مالداری ریاست وایي چې سخت کال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله 2 زیات شوي دي. د غور د کرنې او مالداری د ریاست سرپرست جمعه خان باختری نن ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال د کچالانو حاصلات شاوخوا 15000 ټنو ته رسیدلی دي. کاغلی باختری وایي د غور د سوداګرو ستونزه دا ده چې د کچالو حاصلات یې بازار نه لري او په ټیټه بیه یعنی من په 15 افغانۍ پلورل کیږي. د دغه ولایت بزګران له دولت نه د بازار موندنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلویخ پوله، یو یورو 3 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ سلویخ پوله، یو د سعودي ریال 10 افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ سلویخ پوله او زر پاکستانی کلداری بیا 628 افغانۍ بدلیږي.
وړاندې د انصاف په لټه کې ونیس پروګرام لرو، خو اوس د روسیې د سر اعظم څرګندونه. د روسیې سر اعظم وایي روسیه د افغان حکومت دا غواڅوم ملاتړ کوي چې د تروریسم او مخدر موادو د قاچاق پر وړاندې کوي. دا خبرې د روسیې سر اعظم دمیتر میدویدف د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په شانګهای کې دغه کانفرنس ترڅنګ له میدویدف سره وکتل. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې صدر اعظم ویلي د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. دا خبرې دمیتری میدویدف د شنګهای همکاري سازمان د غونډې پر مهال وکړې. د ویل روسیه د افغان حکومت او افغان خلکو ملاتړ کوي چې د سولې، ثبات او د تل پاتې اقتصادي ودې لپاره هڅې کوي، ترڅو هیواد یې له تروریزم، مخدره موادو، له جنایتونو او نورو ستونزو څخه خلاصي ومومي. میدویدف زیاته کړه چې تروریزم د شمالي افریقا او منځني ختیځ په هیوادونو کې پر خپرېدونکو ګډوډۍ پایي. د ده په وینا دا امکان لري چې دغه ستونزې د تروریزم پر ضد د یوې جبهې په جوړولو دفع کړای سي او نظریاتي اختلافات تر شا پریښودای سي. میدویدف وویل د شنګهای د همکاریو سازمان توجه د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر یو ځای جګړه متمرکزه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مقرراتو سره سم زموږ هیوادونه د هغو ستونزو د حل لپاره لارې چارې لټوي چې د 2014 څخه تر 2018 کال پورې به د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د همکاري پروګرام ورسره مخامخ وي. د شنګهای همکاري سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له میدویدف سره وکتل. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې ګډون کوي او ټاکل شوی ده نن د دې سازمان غونډې ته مینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري د پراخېدو په هدف په 1996 کال کې تاسیس شوی، په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. عبدالله عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلالي دني کتنی کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلی کوم چې ګزړن وهله او اوس په خو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د خاغلی ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځي په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت سنگینو لساري اوسیدونکی یم. غواړم چې زما د ستونزو مسول ادارو ته ورسوي. زه په شوباني فالجم نو ما هغه د استفاده او معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای وای موږ خپل جان نه ستو د ماشې لپاره.
بله، څونه وخت کې تاسو معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ستو؟
دوی وای وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ستو. زه ګزان ولې یم د پرستا ښه پښې فلج ده نو هغه وای وای موږ د پرستا ښه چې وای فلج دی ولې وای هغه وسه دا هغه سپینان باندې سویری هغه موږ نه ستو چې مشکل څه کې دی.
په خو دوی دغه کسان سبت کړی دي مخکې دي نه چې ګزړن وهلې وی فلج وی
دوی نه سره ما خپله د دوی سره خپل ګسر کتنه کړه هغه ما ته ویل چې تاسو ما راځه او تاسو تام سره وی ما کې سبت کړی دي هغه خپل د 15000 افغاني معاش ورسېږي نو زه غواړم چې ما ته هم ورسېږي.
تاسو څونه وخت کیږي چې ګزړن وهلې او دغه کسان تاسو ته وی چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی؟
دا کسان نو کې ما د سپوستانه د کړي چولې دا لړۍ باندې ستاسو خوایی وای هغه دغه وزم دی سپتی هغه چوس په تپتی یعنی معنا مین ویلی یا په مرمه باندې سوي شي کار شي هغه چې دی هغه دی سپتوی فاتسو وای پلجان سپتو او زما زد وست تقریبا د پلسکالو یا د نون سالو یم د دوه کلنی څخه پلسو یم دوه کال وم نو د هغه عمر څخه پلسو یم په دواړو مچ کې ملکړې دي په دواړو دا تاسو په زور باندې زدم وست
تاسو دا خبره چا کړې ده چې دا کسانوس نه سپتو ده چا ستاسو تاسو مراجعه کړې و
دا زور غنه خپل هغه د شهداو مالین ریاست په هلمند کې نو هغه په لشکرګا شار کې زور غریمه هغه ته ورغلیمه نو هغه ما ته دا خبره کړې ده دا مشر دې ما یا پلار یې زاو ته وتر چې د سپت لپاره هغه سپت بیا ساري زړه کړو دا اوس موږ بیا نسبته او دا غاری زینه ورسته بیا زوړلم هغه رزه خو بار سره کسولنو بیا راغینه ورسته وړلم بیا هم ز نکړم صاحب
مننه ان شاء الله تاسو څنګه موږ د مسلو چارواکو سره شریکو
بس مننه ژوند یو واړو د خدای په امان
د انصاف پلټکه
د خغلی یو بیستون زمو د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو لرئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه. خغلی وطنوال چې د همدې سونزو د حواری لپاره کابل ته راغله ازادي رادیو ته ویل
ګران ورور په دې اکر باندې ارزه ته وکم چې دا پروسه هیڅ کله بند نه ده. د شهیدانو معلولینو دروازه ټول خلکو ورنځ خلاص ده. کسان چې واقعا معلولي جنگ کی دلاسه ورکړي لاسنه ورکړي په دغه تامل جنگ کې هغه ته ارزبي کمیشن جوړ شوی دی. د ارزبي کمیشن له خوا چا شوی پنځم به کار ورته کیږي هغه ته مستاجه ارزبي کیږي او دوی ته د معلولیت سند ورته ورکړي. یو هغه کسانان دي چې مادرزات معلول دي مادرزات د مادرزات معلول له خوا ته وڅ پیلند وزارت مقام له خوا ته یو مکرره ورته نه پیسوی ده هغه ته نوي کارتونه جوړ شوي دي. زه خپل کابل ته راغلی یم په دا نږدې ورځو کې د دوی کارتونه م ورته رسوم. دوی دې نه ناامید کېږي. دوی ته موږ نل کارتونه ورکوو ورته مګر کارت یې تفاوت لري د معلولو د مادرزات معلول کارت تفاوت لري رنګ یې تغیر سره لري نو ودا ورو موږ مطلق هغه ودی ته ورکه تزه کوو.
بلې دا څوک چې ګوزن ویلی فلای دی دوی په کوم ډله کې راځي وطنوال صاحب
دوی هم د مالول پسترګ ورته کتل کیږي. موږ مالولین دی د ځړسوی ور دی مګر یوازې دا دغه دی چې دوی ته د دې ماش نسبی ماش ورته ورکړي کیږي. استی مالو ته چې شه د لاس ته خبر کړي لاسونه ورکړي هغه ته 15000 دوی ته 20000 په ماش ورته ورکړي ورته
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اټمیده
نو زموږ د غوریدونکو ویل چې زم ما مراجعه وکړل کده تاسو ته مراجعه وکي کله شي چې دوی مشکل حل شي مشکل ورته حل کړي
اټمی په دواړو سترګو ورته کوو. ځ خپل دغه اسناد د ترلاسه کول د لپاره کابل ته راغلم په دنيز دو څروز کې ورځم ته د دوی مشکل په پراد ډول حل کیږي ان شاء الله.
څونه معلولین وسته په لمن کې موجود دي چې تاسو هغه ته حقوق ورکوي او تاسو سره سب دیالته په لمن کې
2015 تنه معلولین وسمه درو چې دوی ته حقوق ورکوي سره
مننه وطنوال سپ کور مو ودان ژوندۍ وسی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه ازریک وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تربل مزاج مل تورمان پلوی او بخون کی خدای سپارم خو تر خدای پامنای د مخه زموږ د اړی کشمیرا یو زل بیا 0992390 چاره مبری منی او ستونزه ترنه لري.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیو نه راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري. ډیر اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سلامت وګوروزي. ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري، ځینې د شونکو د ماشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونه تو ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راوخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنی د کندهار ولایت تنیش ولسوالۍ څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیش ولسوالۍ کې پاملرنه وکړي. ځوانان ټول به سواده دي، دا وسنۍ نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول به سواده غټیږي. زموږ مکتب نه دی پال او بل د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ یو. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې تنیش ولسوالۍ ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی پال. مکتب خو ستا خو دا دی چې پال سوی نه دی. دا ځوانان مو ټول دغسې به سواده غټوله. دلته تنیش ولسوالۍ کې چې مکتب ویلی، یعنی شپږ سمه مکتب ویلی دی، دا خپل نوم نه کزده یې او هغه دغه سوي دي. ما ته خپل چې ځوان ما پښتنه سو وکړه، ما ته مکتب ویلی دی ویلی سن نجزده بارای ویلی ول ما مکتب ویلی. خو چې کله به ما مکتب ته تبه زواره لمه ول ما چې به دغه معلم بره ترالی یو څو خبرې به راته وکړي، خبر به راته وکړي خپل چا بناستو. نو مشته هیڅ نه ویل چې ته ادا وکړي ادا وکړي. موږ دغه سن بس خپل بعضی به مکوله. نو کچېره داسې معلمان چې هغه سم معلمان یې شول سالې ته راوسی دغه مکتب حال کې دغه زمر ځوانان به هم کدای چې سوادار شي او دغه راتلونکي نسل چې دغه به مخدا پاک را سوادار کې او کدا داسې غښت مبارک چې دغه ځوانان دغه وس مشمان چې دغه سن غښت بار چې په هر کلم نه چلاس پوری کې بارنه هیواد دغه د لاس ورانی چې کچېره دې سوادار شي نو به هیڅ کله د هیواد په تاوان سمام ځکه په ګټه کې تمام ستاله په من شوه.
زده هلمند ولایت ډاکټر محمد افغان خبرې کوم. د مرزیې په ولسوالۍ کې وروره شاوندۍ ټوله تړل شوي دي. سبدل شوي دي وروره. مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان به تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. سلام. د الفاظ ولسوالۍ څخه داش سره خبر کوم. یو معلم ما دا الفاظ ولسوالۍ کې د قوس معاش راغلی. متدین او مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیغام د ریاست معارف او وزیر معاش ته راغلی چې دا ولې دومره بې بحثاسي، دا ولې دومره ظلم روان دی؟ چا ته عرض وکړو؟ چا ته خپل شکایت وکړو؟ موږ نه څنګه وکړو؟ بیا مې څه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه ده زمونږ ښکاره رواني چې د هر معلم څخه 200 افغانۍ میاشت کې معاش وګرځو. وسلام.
وعلیکم السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ولی شنوارم د سیمې ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې دا سو تقریبا یو میاشت سره د سیمې په ولسوالۍ کې زمونږ مکتبونه تلل شوي دي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسره ولسوالۍ دا اوی جدي ګام چې د حکومت په دې با اړه د پورته کړي و دي. حکومت سره ورسره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسول الله موږ خبره شریکه کړی دا حکومت ته په دې باندې سن دي وی دي. هله کو دا لري راځو چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډه نړۍ ته نشر کړی. والسلام پر سلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایم. محمد عارف وفای يم له کامل څخه مې اړتیا کني ودی. دا چې د معلمانو په حق کې کوم بدلون راځي، د دې معلمانو د غماش بيخي کم دي او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي. تاسو ته مې فکر وکړ چې د معلم مثال وزر 8000 افغانۍ معاش د غماش وخلي. دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې شي کې وزما خپل فین زما کوټي غردي درې زلزلي غردولي دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړه کړم. نو زما چارواکو نه په احترامانه خواهش دارم چې کوم یو څه ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه سارنه او کې خلکو سره یو حکومت وکړي. وسلام به احترام مخه مخه شي.
السلام علیکم. زه محمد کندهار شهر د لسمینه یو سیدن کم. لومړی آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې ناحیې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي، او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي، یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچره دانۍ راوړي، کنه محرومم دي کنه راوړي. ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما د خوښینې سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړې په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دی ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګیزاو ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت د ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پرمختګ شي پر حالت رسیدلی د موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځي د شواده پاتې دي سل په سلو کې، اصل کې نیو په ساده دي سواده دي لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتره دي.
بله دوستانو، ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودیجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوی وو. اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کوم لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به وورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام دا د 2003 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جالي مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څخه په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د وزر مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري یا تروا یا د پندریوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا باز نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د وزر شاوخه کې.
او نړیوال بانک او امدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاثیر څومره پیسې مرسته کړي ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتب او د لابراتوارو او ضروري مواد د ممبد ترسی لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه باندې بخش کې ده، او بل نور اتحاد د مکتب د مکاتب د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولې دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوی دي د مکاتب لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځای کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای راځي مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته د لرې فاصلو نه راځي، او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي چې لرې فاصلو کې نسو کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لري لري ساحې دي په کیفیت سره معلم بوټه مایا کو دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور زمان سره حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستيال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږیده وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې ورز دغه ستونزې چې یو له ډیرو اساسي اړتیاو څخه د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لاند وړاندیز لرم، هغه د چې کوم په خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو. او که په یو سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاثر د وطن غمی یا تاثر د ملت غمی یا تاثر د دې د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنوشت بولی، نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوو کارو کې یو کار وکړه دې مخته قبوله ده، یا امنیت راوله، خواري دې نه وي، مزدوري دې نه وي، للوږې دې مړه سو، خو یو 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 امنیت راوله بس دې مخ قبول ده. او که امنیت نه شي راوستای وروره، یو یو خواري خلکو ته پیدا کړه، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کړه، امنیت مه راوله. هېڅ خبره نه ده، په دغې امنیتي کې به هم دغسې یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي. او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دې نه وي، دغو دوه کارو دي، یو کار وکړه بس، نو رښتیا ته رئیس جمهور یې، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولي وروره، رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالیو کې محلي پولیس زیات کړه، چې محلي پولیس نه یې شي، چې هر څومره قدرت وي هغوی کې نه امنیت راوستای شي، نه دا تر قدرت تېره خبره ده چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو، په هغه علاقه کې امنیت ته، په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه مالی پولیس په هر کلي په هر ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده، وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غني باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او دغلا و مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پرېښوم. وسلام.
السلام علیکم، خادم نورزن فراه ولایت. زما سلامونه مې کېږي د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو باندې. دا زما نظر د ټاټي پروژې په اړه دی، ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به چیرې د ترکمن هند او پاکستان ته. مګر یو خبره سته چې یو د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژه، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل، سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي، بل ما ته وینې را کړي، زه همدا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی و، د پیپ را کش شوی و، چې د کمی هیوادو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل یوړل. دا به هم زه هغه رقم سرته به ونه رسېږي، که سرته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده نه چې ویلو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچی، منګیان او لوټ پخیر سټانې او چاپیریال یې څخه دی خواستې چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ لښتن د کلي ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي، زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غني صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترمه دوسته، ستا پیغام مو دا د خبر کړ، هیله من يم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د خبرونې په پای شي بو د پیغام ثبتون کې د سکه شمیرې درته اعلان وو، د سروې لکه او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړئ چې مسولینو ته ورسو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که دخلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3:00 تا 5:00 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
باز